شي دا مشال لريو د 2 بجو په دې غړای کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری نودري نه کې چې له سلامونه منی په امریکا کې د نومبر په درېما شوي ټاکنو نتیجې که هم لا رسمي توګه اعلان شوي نه دي خو په غیر رسمي نتیجو تر مخه او د رسنو د پیشنګورای تر مخه د امریکا د ولسمشر ټاکنو کې جو بایدن بریا مومیرا دا د خبرونه د سر موضوع د یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او مطالب را سره هم شته د خبرونه پر وسته نیمه کې د هارون بچا هنري ګړای وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د منور شاه
د خبرونو سرټکی جو بایدن ویل دی د امریکایي ولس د یووالي لپاره به کار کوي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم هغه امکان رد کړی چې ګنې د مسلم لیگ نونو پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات دي او افغانستان د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کړې چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل باید با مسؤلیت وي. د خبرونو تفصیل جو بایدن د امریکا د ملي روح بحالولو د هیواد د متحد کولو په اهدافو ټینګار کړی. نوموړي د نومبر په 1 د بریا وینا له هغې وروسته وکړه چې پنسلوینیا ریاست کې ګټونکی اعلان شو. ورسره یې د انتخاباتي کالج د 270 زیاتې رای ترلاسه کړې. بایدن وویل چې خلکو خپله رای ورکړه او دوی ته یې په یو روښانه او باوري بریا ورکړه. نوموړي د بریا وینا د ډیلاویر په ویلمنګټن پارکینګ کې راټول شو پلویانو ته وکړه چې د کورونا وایرس مخنیوي لواجه په گاډو کې ناست. بایدن ویل چې د هغه کار د کورونا ناروغي کنټرول لاندې راوستو سره پیل شوی او زیاته کړه چې په دې لړ کې به کوټلي اقدامات کوي. بلخوا موجوده ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین چې له بایدن څخه ماتې منلو انکار کړی په اریزونا انتخاباتي کې انتخاباتي نتیجې چیلنج کړي دي. په دغه ریاست کې ټرمپ په 6000 رایو سره مخ کې دی خو د اریزونا 1100 رایو ته په کتو سره په دې ریاست کې د ټرمپ بریا نتیجې نشي بدلولی. ټرمپ بیل ثبوت د فراډ او رایو شمیرلو کې د ناسمو کارونو دعوی کړی او لږ تر لږه 2 ځلې یې د بریا اعلان وکړ. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي خو روس لا هم څه نه دی ویلي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل پرون د بایدن ګټونکي په توګه د اعلان وروسته په بیان کې ویل چې ولسمشر بایدن سره همکارۍ ته سترګې په لار دي. د نیټو مشر یان سټولټنبرګ بایدن ته مبارکي ورکړه. په ټوله ټویټر باندې ولیکل چې جو بایدن د یو قوي ملاتړ کوونکي په توګه پیژني او د هغه سره نږدې کار کولو ته سترګې په لار دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ټویټر باندې جو بایدن او کاملا هیرس ته مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې د موجوده وخت ننګونو لپاره همکاري ته اړتیا ده. د کینیډا وزیر اعظم جاستن ټروډو ویل چې د حکومت په استازیتوب جو بایدن او کاملا هیرس ته د بریا مبارکي وایي. دا راز د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن چې د ټرمپ نږدې ملګری او ملاتړ کوونکی ګڼل کیږي بایدن او هیرس ته په تاریخي بریا مبارکي ورکړه. روس تر اوسه د امریکا ولسمشر انتخاباتو په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک دا امکان رد کړی چې ګنې د حکومت پر ضد تحریک په لړ کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. دا خبره د پی ڈی ایم مرستیال مشر او د پیپلز ګوند مخکښ راجا پرویز اشرف پرون د کوزدیر په چکدره کې په خبري غونډه کې کړې. نوموړي ویلي چې د ګوند مشر بلاول بټوبا د پیښور جلسې لپاره له ملکانډا د جلوس په شکل کې رواني دي. دا له هغه وروسته ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو روانونه بي بي سي ته په مرکه کې ویل چې د ګوجراوالي په جلسه کې چې نواز شریف نیخ په نیغه د پوز د مشرانو نمونه واخیستل نو ډېر حیران شو. ورزنګ په پیښور کې د نومبر په 20مه جلسه کوي پی ڈی ایم د حکومت خلاف تحریک چلولو په ترڅ کې په ګوجراواله کراچۍ او کوټه کې هم جلسې کړې دي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایدن په بریالي کېدو سره افغانستان د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل باید با مسؤلیت وي. د افغانستان د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل پرون له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویره ښکاره کړه چې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو په ډګر بدل نکړي. د ښاغلي میاخیل په خبره دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 3.5 نه تر 15,000 رسیږي چې د دوحې د موافقې پر مهال 8,000 وو. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فروری د 9 د موافقې تر مخه په کار ده چې د 2020 کال تر نیمایي پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي. خو ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي وو چې د راتلونکي دسمبر تر 15 به ټول امریکایي ځواکونه افغانستان پریږدي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه د تازه مونږه همکار منور شاه وړاندې کول. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور تورزو. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې پرون د نومبر پر 9 مخې ته راغلي چې لمخې د ډیموکریټ ګوند کاندید جو بایدن ګټون کې اعلان شوی دی. د پایلې پر اساس لوکي شاوخوا 3 ولګېدل. بلخوا دوبوړي حریف ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټاکنو د پایلو نه منلو انکاري دی او وایي چې عدالت ته بزي. پرون د ټاکنو تر نتیجو راتلو وروسته جو بایدن په ډلور ریاست کې د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د ده لومړیتوب به د امریکایانو په یو ټغر راټولول وي. ګلیاس نور معلومات را.
د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې بری ترلاسه کړی. اویا کلن بایدن د نومبر پر 9 د واشنگټن له وخت سره سم سهار 11:00 ګټونکو اعلان شو. په امریکا کې د نومبر پر 3 ولسمشری انتخابات وشول چې په ګڼو ریاستونو کې د رای شمیرنې وخت واخست چې له وجې 4 ورځې وروسته ګټونکو کاندید اعلان شو. ټرمپ د 1992 کال را په دې خوا لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د دویم بار انتخاباتو کې ماتې وخوړه. د دې مخکې په 1992 کال کې بل کلینټن جارج ډبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ټرمپ له ماتې منلو څخه انکار وکړ او وی ویل چې ټاکنې لا ختمې نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې د ډلویر ریاست سینیټر دی په ریکارډ کچه 4.5 میلیون رای ترلاسه کړي. جو بایدن د نومبر پر 9 په ویلمنگټن کې د بریا وینا پر مهال ویل چې د هیواد رای یو ځای کول لپاره به هلې ځلې کوي. زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د متحد کولو کوشش وکوم. دلته نه سره او نه هم شین ریاستونه دي بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. بایدن په وینا کې دا هم ویل چې د کمپاین په ختمېدو سره اوس هغه وخت را رسېدلی چې خپل قهر او سخت بایونه هیر کړي او د یو ملت په توګه سره راټول شي. زه یو ائتلاف جوړوم. دا به په تاریخ کې یو پراخ او متنوع ائتلاف وي. ډیموکراتس، ریپبلیکنز، آزاد، پرمختګ کوونکي، اعتدال پسند، محافظه کار، بوډاګان، ځوانان، خاریان، کلیوال، همجنس پرست، لاتینی، اشیایی، ټول به په دې کې وي. زه رښتیا وایم، په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله کمپاین کې لږه ناهیلي راغله نو افریقایي نژاده ټولنه ودرېده. دوی زما ملاتړ ته ولاړ دي او زه به د دوی ملاتړ کوم. بایدن چې مرستیاله ولسمشری ټیکټ یې کمال هاریس ته ورکړی وو که هر ریاست د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړي او ترامپ قانونی مبارزه کې ناکام شي نو د جنوري پر 6 به په ګډه سوګن پورته کړي. بایدن د 1992 کال د نومبر پر 9 د مشرانو جرګه کې خپل لومړی چوکۍ ګټلې وه او په همدې ورځ یې د جمهوري ریاست انتخابات هم وګټل. بایدن په مهم پنسلوینیا ایالت کې ګټونکو اعلان شو چې ورسره د انتخاباتي کالج 270 رای ترلاسه کړي. په امریکا کې د ولسمشر د ټاکل کېدو لپاره اړینه ده چې یو نوماند له 538 الکترورل انتخاباتي رایو څخه 270 رای وګټي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي او دا چې د امریکا نوې ولسمشر څوک دی؟ ملیحا امیرزاده درپیژنې.
جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په 4 ماشومانو کې د مور پلار مشری اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلویر ریاست ویلمنگټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې 3 بچي و. خو نیلیا او لور یې په یو ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې 100 هفتې پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کینسر لامل د 50 کال په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ور باندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلاویر واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ام ټریک جو نوم کېښودل شو. ام ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ټرانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکي طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ټرانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بایللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه زغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړ وو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تور پوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان و چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکټ چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
اوریدونکو، امریکا کې دا قانون دی چې کله د ولسمشر ټاکنې کیږي نو هغې سره د مرستیال ولسمشر ټاکنه هم کیږي. د جو بایدن سره مرستیاله ولسمشر کامل هاریس ده. د امریکا په سینټ کې له کالیفورنیا ایالت د ډیموکریټ ګوند د سینیټر د مرستیالي ولسمشر په توګه ټاکل شوی. د امریکا په تاریخ کې اول ځل دی چې یوه ښځه دغې څوکۍ ته رسي. هاریس له هارورډ پوهنتون لوړې زده کړې کړي او تر سینیټرۍ جوړېدو مخکې د کالیفورنیا تر سینیټری جوړېدو مخکې د کالیفورنیا سارنواله هم پاتې شوی. د امریکا د دې نوي مرستیالي ولسمشرې په توګه د ټاکل شوی کاملا هاریس د سیاسي ژوند په اړه معلومات له شاهین بنیری اورو.
جو بایدن د کال 2020 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د کالیفورنیا سینیټره کمالا هاریس د خپلې مرستیالې په توګه غوره کړې ده، خو داسې نه ده چې ګنې هغه دا پریکړه له وړاندې کړې وه. کله چې ډیموکرات ګوند د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان غوره کول، نو هاریس د بایدن په مخالفت کې ولاړ و او د سپین پوستو په سکولونو کې د اقلیتي زده کوونکو د زده کړو په اړه د بایدن په دریز سختې نیوکې کړې وې. بیا هم بایدن په میاشتو د لټون نو وروستو کمال هاریس خپل مرستیاله خوښه کړه. هغه وویل غواړي چې یوه ښځه غوره کړي او دغه شان کمال هاریس د ولسمشرۍ لپاره د وړومبۍ تورپوستې ښځې په حیث راوړاندې شوې ده.
شپک 50 کلنه هاریس د کالیفورنیا په خوانی سرنواله دا او په ډیموکرات ګوند کې د نن د بایدن په مشرۍ د مینزلارې ډلې د ډیرو پالیسیو مرسته کوي، خو په تیرو وختونو کې د ځینو جرمونو او نشو پاړه د هغې دریز آزاد خیال یعنی لیبرل او مینزلاری دواړه په غوسه کړي دي. د کمال هاریس مور پلار د بیلابیلو نسلونو سره تړاو لري او کیدی شي دا د هغې په ګټه تمام شوی وي. کمالا ڈی وی ہارس د کال 1904 شپیتم د اکتوبر په شلمه نیټه د کالیفورنیا اوکلینڈ په یو تعلیم یافته کورنۍ کې زیږیدلې ده. د داسې وختو چې په امریکا کې توکمیزه بېقراری ډېره وه او هارس د خپل خور او مور سره کینیډا ته د منتقل کېدو نه وړاندې دی وی ماشومې په حیث په کالیفورنیا کې د سپین پوستو سکول ته په بس کې وړل کېده. هارس د امریکا په پلازمینه کې د تور پوستو په تاریخي هوارد پوهنتون کې د زده کړو لپاره راستنه شو، په سیاسیاتو او اقتصادیاتو کې تحصیلات وکړل او بیا یې په کال 1909 کې د کالیفورنیا پوهنتون څخه د قانون ډیگری ترلاسه کړه. هاریس ډیر زر د ځان لپاره د وکیلانو په ټولنه کې نوم وګټلو او په کال 2003 کې په انتخاباتو ګټلو سره د سان فرانسیسکو ضلع سارنواله غوره کړل شوه، خو هغه وخت د پولیسو د قهر سره مخ شوه چې کله یې د یو پولیس چارواکي په مرګ تورن د یوې ډلې د غړي لپاره د مرګ د سزا غوښتو نه انکار وکړ. کمال هاریس له کال 2004 تر کال 2011 اوه کاله د سان فرانسیسکو د ضلعي سرنوالۍ په چوکې پاتې شوه. په دې موده کې د نشو سره د تړلو جرمونو او نورو سرغړونو پر ضد سخت دریس خپل کړ چې په نتیجه کې د عدالت لخوا مجرمانو ته د سزا اورولو کچه لوړه شوه. په یو حواله د جرمونو په ضد د هغې سخت دریس د دې قابله کړه چې د کال 2010 انتخابات وګټي او د کالیفورنیا اټارنی جنرال منتخب شي. د اټارنی جنرال په حیث د هغې د شپږو کالو د واک مودې د هغه توکمیزې بېقرارۍ سره ټکر وخوړ چې په کال 2013 او کال 2014 کې د پولیسو لخوا د خلکو د ویشتو پر ضد رامنځته شوه او په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنې روشتې شوې. په کال 2006 کې په مینیسوټا کې د پولیسو په ډزو د یو تور پوستي د وژنې نه وروسته هاریس هڅه وکړه چې په دغه لانجمنه موضوع خپل دریز یو څه معتدل وساتي. د کال 2014 په نومبر کې کمال هاریس سینیټر منتخب شو، په تاریخ کې دویمه تور پوست ښځه وه چې د امریکا په کانګرس کې یو چوکۍ ترلاسه کړه. هغه په ایوان کې د ټرمپ انتظامی د غړیو څخه د سختو پوښتنو او نیوکو لپاره مشوره وه. د ریپبلیکن ګوند غړیو هڅه کړې چې هغه د یو سخت دریزه یا ریډیکل په نوم یاد کړي. دوی بغیر له شواهدو وایي چې د بایدن ذهني صلاحیتونه کمزوري دي او د سپینې ماڼۍ اصلي مشري به د بایدن نه بلکې هاریس په لاسو کې وي. بیا هم کچری بایدن د کال 2024 په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو دا به څه ناشونی نه وي چې هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدی په توګه راوړاندې شي. په امریکا کې 15 مرستیال ولسمشران بیا وروستو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ لپاره نومول شوي دي. په دوی کې د ریچرډ نیکسن، والټر مونډال، جارج ډبلیو ایچ بوش، الګور او جو بایدن نومونه شامل دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګی. دا چې په امریکا کې د نوي متوقع منتخب ولس مشر ټاکنو سره په امریکا کې د ولسمشر بدلېدو به په پاکستان، افغانستان او سیمه ساسرات وي. په دې حق لازم موږ همکار منور شاه د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په امریکا کې د ولسمشر بدلېدو ته څنګه ګوري. نو دی وايي
امریکا کې ولسمشر بدلېږي لګیا دی، خو امریکا کې دا بدلون د جمهوري عمل سره راغلی، انقلاب نه دی راغلی. امریکا یو خواته وه، اوس بالکل سے بل اڑخ بلا رہا ایکسٹریم فرق نہ راجی اور فارن پالیسی کی دوارو پاٹو فرق تھا لگ لگ اس نے لگ فرق ڈالے جی ڈیموکریٹ اور جو بائیڈن کی دے اور کمالا ہارس دے دئی داسی تو بانے ہیومن رائٹس حوالے سے رہو جمہوریت حوالے سے رہو لگ گیا زور ورکائی داون کی لگ گیا زور ورکائی جانے دے کہ چلو بس جمہوریت دے انو دیر آلا ہو چینے دے انو بس فوجی نو بس سیدا سنگلا خو لگ انسیٹس با خواتا دی دی ریپبلکن ٹرمپ دے خواتا دمرا اہمیت نو
ڈاکٹر صاحب د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایدن بریا د پاکستان لپاره سمانه لري
افغانستان کې کوم د امریکای پالیسي څه فرق راځي لازمان به هغه په پاکستان مصر کوي یوازې ځان ته پاکستان سره بیل تعلق او انډیا سره بیل لو دا ټول یو بل سره تړلي دي کوم د پالیسي کې فرق راځي نو پاکستان باندې به لازمان فرق راځي کو پاکستان سره فرق راځي نو افغانستان باندې به راځي چې اوس اخواتا فرق را دی پاکستان اثر را دی کو فرض کا آغا دمر پا مند نزی او طالبانو باندی آغا پریشر زیادی دی افغانستان نا غم وطل دوار وطل واری کو کو بیدن والدانی چی ایران طالبانو چی دمر چی هر سو کم وقت که بخلی شیدیو دا سی ندا نو پاکستان باندی با پریشر زیادی دی و پاکستان بارک هم تک در دیتا کم مدری انتہا پسندی اس میں موجود رہا دی ہیومن رائٹس وائلیشن بارہ کی کنسرن اس میں تھا دب آئی تھنک بیلنس کئی دب وقت کا
ڈاکٹر اعجاز خٹک صاحب دا جو بائیڈن ولسمشر جوڑے دل با پدیسی مسا اثرات لری
ایران سر امریکی تعلق سنگا جوڑی گی اب ہم پاکستان دے پار امپلیکیشن لری نو پاکستان خو دا بیا جا کرو انڈیا جا تکی نو ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹس انڈیا خواتا زیاد جو تیل سے لڑ رہا جانے لگے بس آئی انڈیا سے رو پاکستان زمینی کا والا ایسی نہیں معمولی تیل انڈیا خواہ زیاد لڑ رہا ریپبلکن تا اس فرق نہ پڑا دے پاکستان انڈیا ڈیموکریسی نان ڈیموکریسی خو بیا یاد لڑ دا پکا گورو بدا انڈیا کے دے وقت کے کلا انڈیا خواہ تیل امریکی لڑ رہا آو کے نہرو اندرا گاندھی کانگریس یا سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا یو امیج ہو جو انڈیا امیج مودی دے مذہبی انتہا پسند آئی ہے اور کشمیر کی ہیومن رائٹس کے معاملے سے جا گئی آگا بہم اثر گئی جی سر اب گوری پاکستان چین کی پیک اور تعلقات حوالے سے ریڈیکل فرق نہیں ہم کو دادا سے پاکستان مانے بلک پریشر جاتی جی
تاسو مشال لري ته وګي ورته بلوچستان ته په بلوچستان کې د مسلم لیگ نواز دوه مشرانو جنرال ریټایر قادر بلوس او سردار ثناولا زهري د ګوند په رسمي توګه د مستعفی کېدو یادوته اعلان کړی دی په دې اړه باندې زموږ همکار یو ترین دا راپور را لګي
دوی دا اعلان تیر مازګر د کوچې د میسپل کارپوریشن په تالار کې وایي دستوري ته د وینا کولو پر وخت وکړي پر دې مهال پخوانی اعلی وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ د دې خبرې پخلی وکړي چې د مسلم لیگ نون ګوند پرېښودلو یو هیلت و پخوانی اعلی وزیر او په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر نواب ثناءالله زهري ته د 25 اکتوبر د کوچ په جلسه کې د ګډون بلنه نه ورکول هم دي
اتنا وہ معمولی سمجھتے ہیں
مسلم لیگ نون صوبائی مشر جنرل عبدالقادر بلوچ وائی چې د پنجاب مشران د بلوچ سردار نواب ثناءالله زهري حیثیت دومره معمولی گڑی چې هغه پر دروازه راو بولی او بیا ورته وایي چې بیرته ولاړ شه خو ما هغه وخت ورته وویل چې دا پریکړه ماته منظور نه ده که هغه نه وي بیا به زه هم نه یم خو د نوموړي په وینا چې د دې سره سره د ناراضګۍ اصل علت د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف هغه ویناګانې هم دي کوم چې هغه د فوج د شرانو په ضد د کوټې او گجراوالا په جلسو کې کړی دی
میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ تقریر سنائی جس میں وہ پاکستان کے افواج کے جونیئر رینک
مسلم لیگ نون صوبائی مشر جنرل عبدالقادر بلوچ وائی چې کله ماته د میاں محمد نواز شریف هغه تقریر واورېدی په کوم کې چې هغه د پاکستان د فوج د جونیئر افسران څخه غوښتنه کوي او وایي چې د پاکستان د ټولو مسلو او ستونزو علت چیف آف آرمی سټاف یا د فوج مشر دی او بیا د آی لمسی د مشر نوم اخلي او وایي چې د ټولو ستونزو حیلت عمران خان نه بلکې هغه دی. پر دې مهال د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري وویل چې موږ په صوبه کې د مسلم لیگ نون سره هغه وخت ملګرتیا وکړه چې څوک په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون نوم اخیستلو ته تیار هم نه وو. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري وایي چې جنرال صاحب استعفا ورکړه او زه هم د نواز شریف د پارټۍ د مرکزي کمیټې څخه استعفا ورکوم او د نن څخه موږ د نواز شریف هغه ټول مخالفت کوو څومره چې زموږ په وس کې وي او د بلوچستان په کوڅه کوڅه او کور کور ګرځو او خلکو ته به د نواز شریف اصل چهره ورښکاره کړو، ځکه چې د نن وروسته موږ د نواز شریف سره هیڅ ډول تعلق نشته. پر دې خبره باندې د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان جنرل سیکرټري جمال شاه کاکړ ویلي دي چې د څو کسانو د وتلو څخه پارټۍ کمزوره کېدلی شي خو مخله نشي ختمېدلی. نوموړی دا خبره تېر ماښام په کوټه کې وی یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د ځینو کسانو په چپه ټوله پارټۍ پر خپل ځای ولاړه ده.
مسلم لیگ نون په بلوچستان کې مضبوط دی، ګډ تنظیمونه پر خپل ځای موجود دي، که صوبایي دي که ډیویژن دي که ضلع دي. دا نن چې زموږ محترم صوبایي صدر جنرال قادر صاحب مستعفي سو، یقینا دا خو د افسوس او د دوک خبره ده، لیکن دا د خپل رایه ده، د رایه کې د آزادۍ. مسلم لیگ نون سره نور خلک هم ډېر په رابطو کې دي چې انشاءالله د شمولیتو سلسله به جاري شي.
دا خبره ده یادونه وړ ده چې د مسلم لیگ نون د صوبایي مشر جنرال عبدالقادر بلوچ او د مسلم لیگ نون د مرکزي مشرتابه ترمنځ هغه وخت اختلاف راڅرګند سو کله چې د اکتوبر په 15مه نیټه د پی ډی ایم د کوټ په جلسه کې د بلوچستان او پخواني اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري ته د ګډون لپاره د بلنې غوښتنه کړې وه. خو د نوموړي په وینا چې هغه وخت د مسلم لیگ نون مرکزي قیادت ته د غوښتنه د بلوچستان نېشنل پارټي د مرکزي صدر سردار اختر منګل له وجې رد کړه، ځکه چې د ښاغلي بلوچ په وینا د مرکزي قیادت په نظر د دې عمل څخه د پی ډی ایم یووالي ته زیان رسېدلی سو. یاد وي چې د نواب ثناء الله زهري یو زوی، یو سکنی ورور او دوه خوریان په کال 2013 کې د اپریل په 14مه نیټه په خوزدار کې په یوه بمي چاودنه کې وژل شوي وو، چې وروسته د بلوچ بلتون پال ډلې له لوري د یاد شوي پیش زمینداری منل شوې وه. خو نواب ثناء الله زهري دغه پیش مقدمه د بلوچستان نېشنل ګوند د صدر سردار اختر منګل په ضد درج کړې وه.
تاسو مشال لري ته وګي وردو شانګلې ته په شانګلې کې د لاسونو په نوم یو غیر د حکومتي ټولنې او خبريالانو ته د خودنی ورکشاپ جوړ کړو. ته دا تفصیل نیاز احمد خان ده.
ورکشاپ وروسته د شنګلې پریس کلب چیرمن ناصر محمود مشال ریډیو ته وویل چې شنګله کې خبریالانو ته په خپل کلي کې وړمنې تربیتی ورکشاپ ترسره شو.
دا د صحافیانو لپاره دا یو ډیر ښه بهترین اقدام دی، بیا خاص کر زمونږ د پسمانده ضلع او د علاقې لپاره چې دلته کې صحافیان ډیر په مشکل او دغه حالاتو کې خپل کار کوي. نو د دې ټریننګ په وجه باندې موږ ته ډیر زیات معلومات موږ ته حاصل شو، ډیرې زیاتې خبرې وي چې هغه زموږ د نظر نه پناه وي، هغه موږ ته رامخامخ شوي.
د 24 نیوز نومې ټي وي سره کارکونکي زلمی خبریال سهیل خان وایي چې شنګله کې زیاتره خبریالان شوقیه کار کوي او مقصد دی د اولس خدمت او د سیمې مسلې چارواکو ته په ګوته کول دي، او زیاتره خبریالانو د تجربې په بنیاد زده کړه کړې ده.
15-20 ملګري تاسو زمونږ ګورئ د شنګله پریس کلب یا عام بار صحافیان، هغه خپل په شوق مې صحافت کوي د نور د عام حکومت د طرفه یا د ادارو طرفه دوی سره چې داسې قسمه تعاون نه شامل په ټریننګ په اوري سره چې کوم خبرې وشوي نو هغه پکې موږ پکې ډېر زیات خص زده کړه. بل په دې کې دوی د کم جرنیزم کم رول چې دی هغه پکې موږ زده کړه چې یاره دا موږ څنګه پالو کو په کپکم طریقه موږ رپورټینګ کو.
ورکشاپ کې خودنه کوونکې د ډان رسپانې خبریال فضل خالق وایي چې داسې لري پروتو سیمو کې کارکونکي خبریالانو ته بیا بیا تربیتی ورکشاپونو ضرورت دی، ځکه چې هم دغه خبریالان مسلې او ستونزې په خپلو سترګو ویني.
زمونږ په ملک کې المیه دادا چې ټریننګ سيتي کنه د کم صحافیانو دا ټریننګ سيتي دا زیاتره په اسلام آباد او په پېښور کې، او مسائل چې څونه زیات دي هغه په دې علاقو. اصل مسله دا ده چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې چې دي دوی زیات ټریننګونه چې دي د خلکو لور کې، ځکه چې د ډېر مسلو سره دو مخ دي. نو که دوی ته زیات ټریننګونه ملاو شي نو دوی به خپلې مسلې په ښه طریقه باندې هغه پاغې باندې سټوریانې کوي، پاغې باندې نیوز کوي، او هغه به چارواکو ته رسی او هغه به بیا حل کیږي.
ورکشاپ په اخره کې د پریس کلب خبریالانو د پیښو او سیاسي رپورټونو علاوه د ضلع شنګلې د تعلیم، صحت، پاکو اوبو، بیروزګارۍ، د بشري حقونو سرغړونې، د جمهوریت مضبوطوالي او نور ستونزې او موضوعات راتلونکي وخت کې د رپورټونو برخه ګرځولو پخلی وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس وزو باجوړ ته د باجوړ کې د عوامي نشن ګوند لخوا جوړ شوی دی یو جرګي حال درکو چې پکې د نواپاس د لارې د خلاصېدو غوښتنه شوې. دا رپورت دی وړې د مینه پاس.
د باجوړ د سیاسي، کاروباري او قبایلي مشرانو جرګي د نواپاس د لارې پرانستو لپاره حکومت لا د دو میاشتو مهلت ورکړی. د نومبر په شپږمه په ناوګۍ تحصیل کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې دې جرګه کې پریکړه شوې چې که د نواپاس لاره د ولسي او تجارتي تګ راتګ لپاره کولاو نشوه نو د پولي خواته به احتجاجي لاریون او ناشته کوي. د نومبر په اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې د باجوړ سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي ورکینګ کمیټې غړي شیخ جانزاده وویل چې د حکومتي او پوځي چارواکو سره د بیا بیا مذاکراتو او د هغوی لخوا د ژمنو باوجود د نواپاس لاره د شلو کالونه بند پرته ده. د ده په خبره د دې لارې پرانستبا د سیمې امنیت او اقتصاد لپاره ګټوره پریکړه وي.
سینبول د کلاو دی، خرلاچی کورمکی کلاو دی، انګورډ کلاو دی، یا غلام خان کلاو دی، تورخم کلاو دی. مونږ دا و چې دا خبره ده یا د هند طرف ته چې کوم دی وغا بارډر او کرتار کوم کلاو دی، نو مونږ غواړو چې را ټول غونډي هوا دونه سو به افغانستان په دمنګ شریک لاره نه ونی نه چنه وطن دی کوم دردونه تکلیفونه دي. ساري مونږ ډیر خپه منګ دا ډیر کلک مطالبه وکړه چې زر تر تره دي پاکستان حاکمان ډالر کلاو کی.
دا په داسې حال کې ده چې د نواپاس لاره د تیرو شلو کالو راهیسې د ولسي او تجارتي تګ راتګ په مخه تړل شوې پرته ده. د باجوړ د چیمبر اف کامرس مشر حاجي لالي شاه پختونیار د نومبر په اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جرګه کې د ګډون سبب یې د نواپاس د لارې د بندښت له وجې په سیمه کې د وړو او مقامي کاروباریانو حالت زار و او زیاته کړه چې د دې لارې د بندېدو له وجې په اربونو روپۍ زیان روان دی.
شل کله وشو چې دا مزه لګېدلې ده، مطلب دې ده په اثباتای نه زمونږ با جوړ دا ډیرو سواد د دغه ځای پورې به دا ټول کاروبار د نواپاس په لور باندې روانو. نو موږ نور تنگ شو، زمونږ خلک مطلب دې بې ځای مسافر دي په لاهور کې، په کراچۍ کې، د دنیا په هر میډل ایسټ کې او په یورپ کې غریبانان در په در خاور په سر پښته مسایلو کې. نو موږ غواړو چې موږ ته نواپاس ګلاو شي، د نواپاس د ګلاوېدو سره زمونږ روزګار وزه به ښه شي. زه تا ته دوام چې زه په دې ټیم کې د چیمبر اف کامرس صدر یم، زمونږ سره په زورونو ټنه سبزي د دې باجوړ په خاوره باندې ضایع کیږي، بربادی کی. په کونړ کې هغه شان ته مطلب دې شي نشته دی نه، لکه زمونږ ویجیټیبل دی مطلب دې کوغه ټماټر دی کوغه مطلب دې زمونږ نورې سبزي نه دي. نو که دا باجوړ کولا وي نو موږ بلته ایکسپورټ کوو، او موږ مطلب دې غواړم دا چې موږ خپل ذاتي ایکسپورټ ډیر زیات الته وکړو. که دا هغه ځای نه بعض شي نه زمونږ ضرورت دي خام راوړلی نه چې هغه موږ دا هغه ځای نه دلته راوړو.
د 2019 کال د جنوري په میاشت کې صوبایي حکومت د امریکا د پرمختیایي چارو د ادارې یو ایس ایډ په مرسته د لوی سمنا تر نواپاس پورې د 25 کیلومتر اوږد سړک پرانسته د دې ژمنې سره کړې وه چې د نواپاس له لارې افغانستان سره تجارتي هلو ځلو ته به وده ورکوي. خو تر دا مهال دغه لاره مکمله شوې نه ده. د نومبر په اوومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمینا په قومي سمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي ګلداد خان که څه هم د دغه سړک د تکمیلېدو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د سیمې د ترقۍ په موخه د جرګې د پریکړو په بنیاد باندې د نواپاس د لارې د پرانستو لپاره هلې ځلې جاري ساتي.
وفد سره ډېرې فائدارې خبرې وشوې. یو پکې دا هم و چې راځې سره دا پاتونه چې دا خلاص شي، خو څنګه چې تاسو ته پته ده د امن او امان د مسله هم د حکومت په نظر کې ده. خو مونږ په دې باندې واضح یو موقف دی، او هغه هم مونږ د دې سره شیر کړي دي چې د افغانستان سره سیاست او تجارت دا جدایي د سیاست په تجارت باندې اثر نه وي، نو بیا به دا پاسونه نه بندېږي. نو په دغه باندې زه ډېر زیات خوشبین یم چې انشاءالله ډېر زر به د راکی پاس او دا وفاس چې دی دا به کولاو شي د لیټۍ کنډو پورې. او دا زمون را دا پست ریالیتی گیره انشاءالله.
دا جرگی مشر شیخ جانزاده مشال لیجیو تا وویل چی دا نواپاس دا لاری دا پرانستو تر سنگ جرگی لحکومت غختی دی چی پسیمه کی دی دا مادنیاتو جامع سروی وشی او دا زیرمو دراویستو قرار دادونه دی یوازی مقامی خلقو سرا لازمی وگردول شی.
مشال لیډیو ته وګی اوس د هارون باچا هنري ګړای وړاندې کوو. د تاسو د زیارت په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې وه. اوس د تاسو په تکراري توګه ثبت شوې بڼه وړاندې کوو. پکې د سوات یو ځوان سندرغاړی عنایت الله د هارون باچا ملمري.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه د اوریدونکو ز هارون بچا درته سلامونه وایم. د دې ونې د خبرونه ملممو د سوات د مرکزی خار منګوري یو ځوان سندرغاړی عنایت الله دی. نوموړی تعلیم یافته دی. د یون بینډ په نوم د هنرمندانو ملګرو یو ډله یې هم جوړ کړی او تر اوسه یو شمیر سندرې ویلې دي. نو پر دغه هنري کارونه خبرې ورسره کوو. په خبرونه کې خراغلس ورته وایو په وایبر را سره دې ستړي مشې نه جان او مننه چې مونږ ته وخت راکړ.
ډیره مننه سر. همیشه تاسو مونږ اپریشیټ کړیو سر او همیشه تاسو وخت په وخت باندې زموږه رهنمایي کړې ده. نو ډیره مننه تاسو د مشال ریډیو چې نن ما ته تاسو مخه راکړه چې زه دا اوریدونکو سره خپل ژوند په حق لبانې سنه سم معلومات شیر کوم.
مننه. مونږ خوشحالي یو عنایت چې را سره او تاسو خو ځوانان یې مونږ درته خوشحالي ګو چې له کارونو مو خبرې ګو او اوریدونکو ته کوو وای ته خو ډیره وخت مخکې ما په خیال یو دوه کاله مخکې زما په دې خبرونه کې راغلی وي. نو بیا هم اوریدونکو ته ور یاد کړي چې ته په سوات کې د کوم ځای چرته زیږیدلې چرته لوی شوې اولنۍ د سکول او کالج زده کړې دې چرته کړې دي؟
زما پیدایش چې د وړي کې شانتي ټاون دی یا یو کلی دی خوازخیله الکه شوه دی. زما والد صاحب چې هغه د یو پرایمری سکول ګورنمنت پرایمری سکول هډ ماستر او په کال 1994 کې 1994 کې د هغه ډیتو شو د کینسر د وجې. بیا د هغه نه پس چې زمونږ تعلیمي کم مرحله چې هغه لګ ډیسټرب شو نو زه بیا را لم یو خپل کور فاونډیشن په نوم معنی یو یتیم خانه ده او د لسمه پورې ما په هغه کې سبق وې. په دې دوران کې چې زما ګرومینګ الډی زیات زبردست شو مختلف ملکونو ته زلاړم د هغه ادارې نه. بیا د ډیگری کالج نه ما ایف ایس سی وکړه او بیا چې په 2012 نه د 16 پورې زما د بی ایس ډیگری په زوالوجي کې چې د هغه په دوران کې بیا امریکې ته لاړم او د پښتو د میوزیک چې مې د الته هم خپور پرچار وکړو او ا د اغونه میوزیک او ویسترن میوزیک ته اغه مې ته استکړه وکړه. بیا مې خپل بینډ جوړ کو 2016 کې د یون پنوم
باندې د موسیقۍ دغه ته درا شو شوق تا. نو دا هم په خپل کور فاونډیشن په سکول کې وی چې درته احساس وشو چې رته سندره ویل شي یا کوم استاد یا ملګرو درته وی چې تاسو غني आवाज خده دغه احساس تر اول ځل کله شو؟
زما سر د زړه کله ماشوم منګل په شانتي مالی ستونز د وجې د سي حالاتو چې ما به ایکسپریشن خپل نشو کوله. نو د سرکاري سکول د ور نظم ما د خواهش شو چې ما کاش ما د سي په جلسو کې یا په کراउड کې ما سنگي کوله شو خو هغه همت نه راتلو. خپل کور فاونډیشن د کله زلا رالم نو یو شپه سنگ هاستل کې کمره کې مرګري ناست نو ما به یو نظم شانتي وې کلیوال یو فوک نظم د هغه چې دی. بیا زما یو ټیچر ته چا خبر ورکو هغه بیا زه ورو راوچت کړم. خو بیا چې دی ډیر خلکو زما په ژوند کې ډیر غټ رول پلی کړي. په 2003 کې بیا ما د دې علاقې یو شیرجان استاد دی ډیر بهترین استاد او لایو پرفارمنس پکو د موسیقي باندې انتهایی خپو هلرلا دا اوسر زما ناست پاستو شو هغه سره ما د ملي نغمو یو البم ریکارډ کو. هغه چې ما ریکارډ کو نو هغه ته ډیر زیات اپریسیشن ملاو شو اسپیشلی عثمان الله سیار صاحب اغه بیا ز ان بورډ واغستم قیس حنیف قیس د دې علاقې شاعر دی او زما والد صاحب خمر غره نو هغه زما سره ملاقات شو. عباسی نسب زید دی خلکو سره چې کله زما ملاقات شو دی ز ډیر زیات اپریشیټ کړم. بیا چې زما په وسنی میوزیک په ایکسپلوریشن کې د ټون لګټ لاست چې د عثمان الله سیار صاحب دی ما چې کله دولسم کو نو هغه زرا وختم خپل زیته او ما ته وی چې تخ موسیقی ته راځي خو تیاری ډیر زیات ضروری ده. لہذا تخپل فور فادرز چې داسې کوم ابا او اجداد دي ته هغه واوره نو هغه ماته یو یو اس بی کې سانګز راکړل تقریبا 1200 غانې او هغه دوله سوګان ته زده اف اس سي په ټوټل دوران کې به هر شپه زناستم ما به هغه اوریدل په هغه کې ساسو کلامونه هم سر په هغه کې د استاد ناشنا صاحب کلامونه د استاد ولمیر صاحب استاد بلتون استاد شاولی صاحب استاد خیال محمد صاحب او هغه چې کړه ما اوریدل نو ز بیا لک شانتي تزبزب کار شوم چې زما خپل پہچان غو نه جوړیږي لکه ما ته مسله نو زما چې د خپورا ګرومینګ پدې کې دا و شو چې ما خپل چکل بینډ کریټ کو زما مرګري ماشاءالله غا زمانه ډیر قابلیت دي ډیر زیات تکړه دي په میوزیک کې سنان محبوب شو سجاول خان شو حمزه خان زما سره گیټارست نو ما بیا ته غو نه ډیر زیات یې تکړه وکړه
تن اخل انتقام پلمند ترش پوکے تن اخل انتقام سحر ورشم بے اختیارا راشن دے شم ماخا سحر ورشم بے اختیارا راشن دے شم ماخا پلمند ترش پوکے پختون دا زمانے یم نندارا پختو جہاں پختون دا زمانے یم نندارا پختو جہاں نندارا پختو جہاں مسلمان شم کافر شم مسلمان شم کافر شم کتاب دا ہر امام سحر مڑ شمبے پیارا راجون دے شم مخا پل مند تورش پوکے
اردوونکو د حنات الله سندره مو اورېده. حنات الله یو ځوان سندرغاړی دی د سوات د منګورې او زموږ د هارون بچا هنري ګړای د نننۍ خپرونې مېلمه دی. حنات جان، د دې سندرې په اړه که معلومات راکې چې شعر د چا دی او کمپوز او تا چلته ریکارډ کو دا خو داسې نوې ډیجیټل ریکارډنګ معلومیږي، نو پېښور کې مو ریکارډ کړی دی یا کوم بل ملګري سره کوم ځای کې؟
سر د دې غانې شاعري چې دا اغا ریاض قندیل صاحب کړی دا د سوات د قندیل کلی یو شاعر دی بای پروفیشن چې دی انجینیر دی په یو ای کې. بیا چې دی د دې کمپوزیشن چې دی ما کړو زه بیا لاړم ارشد سره پېښور کې دا ما ریکارډ کړه. هغه ته ما دا سپیشل ریکوست کړو چې د دې کمپوزیشن د پښتو د روایتي دغه نه لږ بدل لې نو چې دا یو په ماډرن میوزیک کې شوم دا ډېر زیاته خې نه غو ډېر خپل په ډېر خطر طریقه سره سرته ورسو زه خو ډېر زیات خوشاله یم په دې باندې.
خا او ته چې دا تا کوم خبر وکړه چې دا د پښتو د روایتي انداز نه مختلف استاد سندرو ما چې نورې موریدلې دي یا اوریدونکو ته به وسوا هم رونو دا د روایتي انداز نه لګي دغه دي یو لګي جلا دي، نو ته فکر کوي چې کستا دا انداز وي په دې شکل ته پښتنو ته سندرې وایي هغې ته غواړي چې ښه شعر ورسې ښه موزیکي ورته ورسې، خو چې ستا کوم انداز دی دا هغې ته به اپیلنګ شي هغې به یې خوښ کړي ته فکر کوي؟
بالکل سر، ما ته ایکچولی په اوله کې خو راته بالکل تیاره وه او خوشاله پدی هم ما سر چې ما خپل یو انداز سره صحاده پوری جوړ کو او هغه می مطلب ایکسپلور کو. خو بیا ما د سدي سي سټوډنټس راغل مرګري او هغه چې کوم ریمارکس ما ورزل نو سر ما دا فیل شو چې او زما دا کوم انداز سي دا وس خلک پیژني. بل پوائنٹ دا سر چې زمو سره ټپا بهترین یو یونیک صنف دی، بیا زمو سره غزل دی، زمو سره پکې سندره چاربیتا د دې علاوه فوک چې څومره هم ګانې دي زمونږ علاقائی. خو پښتانه بیا پته نشته چې په څه وجه باندې ماډرن میوزک نه دوی لږ شانتي کچ کچا هټ شانتي دی، نو زه چې دا ختم شي زه پکې څه خپل کنټریبیوشن وکم. ما په فوک کې بیا چې کوم دی نو په فوک کې کوم مشهوري ګانې چې د هغې ما مختلف فیوژنز تیار کړي دي، نو هغه هم ډېر زیاتو خلکو خوښ کړو، اسپیشلي د هغې اورېدونکي زیات ایجوکیټډ خلک دي. سر
صحیح ده تا دغه خبر وکړه د خپل بینډ د یون بینډ نو دامو تاسو او دا نور ملګری دی سنان در سره او تا یو بل د گیټارس ملګری یاد کو، نو سو ورځو کې مونږ دی چې تاسو داسې ګرم ګرم وای کنه ویډیوز به تاسو راتل، بیا خبره سړه غوندې شو نو دا اوس هغه بینډ هم فعال دی، تاسو ملګری کې نه خپل پریکټیسونه مشک خپل آیډیاز ډسکس کوي کې څنګه یو بل لری لری داسې کاری ماته چې پاتې کیږي.
وس بالکل مونږ لري پاتې کو سر، ځکه چې د سنان او د سجاول خو پراپر جیمینګ خو هغه رواني، زه چونکې دلته په یو پرایویټ اداره کې په جاب باندې یم نو ما ته لږ شانتي زه داغونه لږ لري یم، خو ادروایز مونږ مطلب وس پلاننګ دا دی چې روان دي مختلف سطح باندې ریهرسلز روان دي. بل الله خوش قسمتی زمونږ دا سر چې موږ سکه لري زمونږ سلیکشن شي کوک سټوډیو کې، خو د هغه کې بیا د سې حساب شو چې د کووډ 19 د وجه اغا پرفارمنسز لیمیٹڈ شو او صرف 10 پرفارمنسز سکالے کو سٹوڈیو ریلیز کیا اغا ہم د لاہور او د کراچی جی کم میوزیشنز یا ہو د پارا
کلزلا میں داس تمشی دیو پیال پرن کرنشی چی ہم سروی ہم ربابی سو وقت سونا شبابی یو سو غانی تمستے بھی ستا نرے نرے سل کے بھی یو سو غانی تمستے بھی ستا نرے نرے سل کے بھی اے جانا نظم اے جانا
ته کمپوزونه جوړوي ظاهر ده ستا زیاتره وخت په خپل کمپوزونه وي، نو بیا په چا سره سلام مشوره هم کوي کنه چې ستانه جوړ شي بس هغه ته فائنل کې چې بس دا صحیح دی او هم هغه بیا ریکارډ کې.
بالکل سر، صلاح او سجیشن ته خو د میوزیشنز طرف زه همیشه اوپن یم. زما یو استاد دی محمد اعزاز، هغه د کلکتا نه میوزیک ویلې دی د انډیا نه، دا هغه چې کوم ټیچر دی نو هغه پنڈت اجای چکربورتی دی، د انډیا ډېر بهترین استاد دی. نو زما بیا چې د اعزاز زما استاد دی، نو زما مومن خپل چې کله کمپوزیشن وکړم نو هغه ته زه ولېږم په وایس فارم کې، هغه ته زه وایم تاسو دا وګورئ چې تا په تال او په ربط باندې صحیح دی که نه دی. نو هغه ماته دا وایي چې په دې تال کې دی او فرض که دې فارم ته واړو نو ښه به وي. بیا د هغې نه پس مونږ چې کله بیا پر باندې پریکټس کوو نو د راګ اکسپلوریشن کېږي. زما اکچولي ملاقات شو د استاد غلام اباب سره، دی حسن استاد شاگرد دی. نو د دې خبرې ما ته پته نه و، ما د هغه د مخې د مهدی حسن صاحب غزل وې، نو هغه ډېر زیات اپریشیټ کو. او خو ما وې نه، ځکه چې ما دا لایق نه ګڼو ځان چې دومره وټ استاد مخې زه سوې مهم. بیا د استاد مهدی حسن صاحب هغه خو بلکې ګورو، نو چې کله ما دا هغه غزل وې نو هغه ډېر زیات انکرج کړم. زه ما ته یو خبر وکړه، زه حق حیران شوم. هغه ما ته وې چې د خان صاحب ټایټل چې دی پنجابیانو ته یا هندوستانیانو ته هغه په دې میلاویږي چې هغه پسې ډېر محنت وکړي، ډېر خلک فتح کړي، داغې نه پس ته میلاویږي. تاسو خو پیدایشي خان صاحب یې. او دویم خبره دا ده چې د کندهار پښتنو د هندوستان هندو گھرانو ته میوزیک ټیچ کړی، لکه دا خو ستاسو په جینس کې ده، دا خو ستاسو په دغه کې د قابلیت او په میوزیک او په فن او په آرټ کې. ما هغه چې پښتانه ډېر زیات کیپیبل خلک دي.
خو پښتنو په اړه بیا دا ویل کېږي انعت جان چې دی خو دا مشهوره خبره ده، خلک غنی خان پورې منسوب کوي، هغه سره تړي چې پښتانه ګنې موسیقي سندرې خوښي. خو چې کوم خلک دا کار کوي، موسیقاران، هنرمندان، سندرغاړي، هغوی بیا نه خوښي، هغوی ته هغه شان عزت په سترګه نه ګوري. نو ته د یو ځوان سندرغاړي په حیث څه احساسوې؟ همدغه سیز دي چې ته فیل کړی دی، کوم احساس دې کړی دی که نه؟
بالکل میکړه سر. زما مور سید ده سر، زما نیکه انتهایی بهترین عالم و ټیک تھا. اس کا فرض کہ خلق وہ چی دا قابل اعتراض دم زمانے کو ماتا خبر یو کول چیرا تا بے حیائی مکو، بے حیائی مکو تا فحاشی مکو پروموٹ کو، تا چی دے نشہ مکو پروموٹ کو. نو بس ٹھیک تھا، بس صحیح دا. زما ما ماگان وسم د دینی گھرانے سر تعلق لري، نو اگو تا د شیطانی په لحاظ سره خبر ور رسی کنا چی استاسو خو نو بیا ما د کور پیډ زیات ریزیسټنس سی ما دومره مسلی بیا نفسیاتی هم می بیا ورځ موږ روټې ته ناستو. نو د محلي خلکو زما کشر رور ته دومره خبرې کړې چې زما خپل رور ماته په کور کې زه چې تاته خپل رور ویم زه شرمېږم. نو هغه روټې زما په دې حالت کې ودرېدا او زما مور خیر ماته بیا تسلی راکړه چې د ماشوم دې په خبرو په انداز نه پوهېږي. ما نه، زه په دننه نه یم خفا، خو دا کوم خلک چې دته وایي نو آیا چې کله زه مجبور هم دا خلک وو مال دوی د روټۍ سره بندوبست کړو، مال دوی د جامع پیزار د اخترو کې داسې اختر هم تیر شوي زمونږ کپڑې نه دوی وو دا خلک، یا دې خلکو سفلاحي کار د دې معاشرې لپاره کړی. نو که فرض کړی یو دوی په ما احسان یې، نو بیا بالکل دوی حق لري چې دوی مات ووایي. خو چې دوی په خپله په یو فیلډ کې پوهه نشته، دوی ولې په هغې کې خپل فیصلې؟
اوس خو عنایت جان داسې هم معلومیږي که نه، کله کله سړي داسې معلومه شي چې یاره تعلیم چې څنګه عام کېږي، پوهه راځي، شعور راځي، نو دا دغه ټابو چې ګڼل کېږي د موسیقي او د هنر او فن هغه هغه کې هغه رجحان کې لږ کمی ګڼې نه ده راغلی؟
ډېر راغلی سر. او څنګه زه خوست ښار کې اوسلی کوم سر، نو ماته د ډېر وخت نه دا مسئلې نشته. البته کلو کلو سایډ ته یي، زه پېښور یونیورسټۍ کې ناستم ملګرو سره، نو زما سې اگزام مزاغې لتلی وم. زه یو هاسټل کې ناستم، نو یو هاسټل کې لاندې ستاسو ګانه لګېدلې وه، نو په ورځو کې ګډ ګډ غږېږم. دا ګانه ما خپله ډېره زیاته اورېده، ما سوسو پرې ویلې هم ده. ستاسو ګانه ختم شو، د هغې نه پس یو بله ګانه پلی شو، دا درېیم نمبر باندې زما ګانه پلی شو. زه ډېر زیات خوشحاله شوم. مای ښا مطلب ایجوکیټډ خلک ما اوري، نو ما ارګر ته ما ځدې کمرې ته ځم، نو چې لکه زه دې شکریا ادا کوم چې تاسو ما اوري او د دومره غټو غټو خلکو سره ما اوري، نو ما دا زما لپاره ډېره زیاته خوشحالي خبره ده.
تا در باب او د خپل بینډ ملګري یاد کړل دغلته په سیمه کې په ملکنډ کې بلال خان بلال دی، غدن سبا په اسلام آباد کې دو درې کال وشول ته اکیډمی لري د اهنګ کدی په نوم. هغه سره تاسو ملګرتیا شته؟ یو ځای چې ته کار کړی دی که نه؟
د هغه سره ډېر زیات خایسته وخت ما تیر کړی. بطور فین زه د هغه سره ملاو شوم کله چې هغه په خبر کې هغه صوبایي کانټیسټ ګټل رباب. همیشه هغه ډېر زیات ریسپیکټ را کړی او د هغه رباب ماشاءالله اوس په دې تیر دوه کالو کې ډېر انتهایی اډوانس شوی دی، ډېر خایسته انداز لري. نو زما د هغه سره هم اراده شته، دوه درې پیرې هغه خپل هم خواهش کړی، زما خپل هم خواهش دی.
او داسې کله کېږي چې تاسو کنسرت دعوت کې ستاسو پروګرام جوړ کړي چې خپل ملګرو سره راشه مونږ ته سندره وایا په کلی ولس کې یا پېښور یا اسلام آباد کې کنسرتونه ورکوي وخت په وخت؟
فلحال خو سر دا تیر دو کالونه مونږ په خپل داسې پرابلمس کې رالو چې مونږ هغه کنسرت ته جوړ نشو. البته دینه مخکې بغیر تیاری نه لایو طرف تتلل نو ډیر لږ مشکل به وي. بل لري سره سره زما په خپل د پی ایم ایس امتحان مو بیا ما پاس هم کو خو انټرویو او دغه کمباین سکور چې راغی نو زما میرټ لیست کې نوم نه راتلو.
په سواد کې دا مونږه خو تاسو ټول خبر یو چې دغلته سموده مخ کې حالات خراب وو، نام نیوه، خلک ریدلی وو، خلک کډه شوي هم وو. اوس فکر کوي چې حالت اوس د مخ کې نه ښه شوی دی او تاسو کالته هنر کوي، موسیقي کوي، داسې په ډاګه محفل جوړیږي نو څوک پګنې پکې تاسو ته خطر جوړ نشي روانې به ونکي؟
نہ سر اوس حالات ماشاء اللہ ڈیر زیادہ خدی امن دے، مطلب دار چھ میوزک گیدرنگس کی گی دلتا، اسٹیج شوز کی گی، مختلف کانسرٹس کی گی، میلے لگی ذرا چکم پرائیویٹ ادارے کی ہم آگو تما لاگو سر امریکن سسٹم ایجوکیشن دے نو پاگے کی سائنس اور روبوٹکس تا ہم دی نو آگو تما کی آرٹس ہم انکلوڈ کئی نزاد دی علاقے خلکو د پاره د گیټار د رباب د تبله د کلاسز استادان مې اوردا سلیکټ کړي.
تا د امریکای خبرو کړه کلن را ته وای امریکا کې د سمر وخت تیر ک الته بیا س میوزیک په حوالہ د هنر په حوالہ س شي نوې ولید الله سدته زده کړي دي
الته خو سر ز چې دي لاړم نو ما میوزیک پر خو دو 2014-15 کې یا 13 کې ما چې کوم اپریسیشن غوښتو هغه ملاوې دونه او ما کې خپل هم مسټیکس وو نو 2016 کې زلاړم اته میاشتو لپاره په یو ایکسچینج پروګرام باندې هلته زما بیا ملاقات د ډاکټر کارل ټواینر سره وشو او هغه ځ خپل کورس کې غستلم هم نه خو بس مخبر عبر شو هغه ځ په اپلایډ وایس او کمپوزیشن کلاس کې انکلوډ کړم د الکورن سٹیٹ یونیورسٹی. هغه زما سره کی سر یو اډیشن واغستو نو ما یو غانو ویلا د پیانو کارت سره ما خو اف ټایم فیل کول چې دوی د زما د تسلی د پاره مال د مر داد راکې خو هغه به ما ترسو چې ستاواز کې قدرتی او داسې کوالټی د چې دا نېچرلی ټیون دی نو کفرس کته کم پرفارمنس طرف تراشه لایو نو ساده پاره ډیر زیات خلک هغه به ما باندې مختلف ایتالین او انګلیش سانګز ٹرای کړل بیا از کوایر تر اوستما اپلایډ کوایر چې کوم نو کوایر کې بیا موږ په جمع سنگینګ کوو او هغه کې بیا ما ډیر زیات عزت کړو نو زه چې کله پاکستان ته رالم زما بیا ویژن کلیئر وو چې اوس مال کم طرف ته تلل پکار دي نو د وایس تر ډیولپ کولو صفا کولو طریقې ته ما زده کړې او پرفارمنس وغیرہ.
ښه ډیر ښه. او ته به داسې هم پروګرام دشته یا غنې چې ته په راتلونکي کې فیوچر کې به ته غنې د یو پروفیشنل سنگر په توګه پاتې شي، مسلکي سندرغاړی به یې او هم دغه به د غنې کار شي، هنر ته به ټول وخت او خپل ټول انرژي ورکې؟
فلحال سر دا ما ته داسې نه لګي ځکه چې زمونږ خو معاشره کې لږ ډېر شانتي مسلې وي یا خو پیمنٹ نه کیږي یا زمونږ تیر 15 کالو کې ما دا فیل شو چې ټی وی شوز مونږ راوبلی زمونږ نوی نوی کمپوزیشنز ریکارډ کی زمونږ خو د هغه بیا موږ ایون کاپی رائټس هم نه راکې نو نه موږ ته د هغه نه څه فائدې نه بل څه تش پروموشن باندې خو ایسو نه کی زماج کوم اوس کوم جاب دزو ایجوکیشن فیلډ کې مو نو زه ما دا خواهش ته چې زه دا سائیڈ وائز صرف جاری و ساتم شو کیا اور کفرس کا موقع میں علاوہ شد اسٹیبلش کے دونوں بیا بالکل کہہ دے شم سر فل ٹائم دی فیل ترات لے ہم شما او ہینڈل کو لے ہم شما خو فی الحال ما دیسی نخ کاری سر حالات
دیر امنانا انایت اللہ انایت جانا تا مونگ تا وقت را که خبری دیر سر اوکلی او بستا تا کامیابی غوارو خوشحال ہو سی عباد ہو سی پا ہنر کی لا ہم مختلار شی مونگ تا خیخی سندر چی راوڑی
منانا سر دیر عباد سی
کل زان خر سبھی کور گلی کسے خر سبھی کل پل زان خر سبھی کور گلی کسے خر سبھی جن دنیا ختم کرو پل مڑے ادی رے خر سبھی جن دنیا ختم کرو پل مڑے ادی رے خر سبھی پل جان ہر سبھی ہو غنم پسې ولستل جرګې خرڅوي چې په غنم پسې ولستل جرګې خرڅوي ژوند دنیا ختم کړو خپل مړې ادیرې خرڅوي کله خپل ځان خرڅوي هو